پښتانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغۍ د وایروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټپه باندې ولاړ دی، لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی. همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبیعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاک ښار، د غلغلی ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جومات، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، سخی زیارت، تنگی شادیان، او نور په لسګونو بیلګې موندلی سو چې توانېدلې زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځانته جذب کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تېرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صابر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس ترڅنګ نا امنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور سو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم سوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پیل کړی، خو ډېری خلک له سفرونو ویره لري او یو شمېر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وس نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول سوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ آزموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره دا واکسین چمتو کړی دی. سفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د جرمنی ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمنی کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد واکسین جوړولو لپاره شپږ ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلتا د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ خانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه میناستا سي هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي:
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي. دوی کله دلته شان پریولې کالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي:
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي: که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زمینو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کښې ژوند کوم، خو هر کله چې ته زم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه یې بیا کور ته په ډېرې نا امیدۍ لمده روانې وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغییر ورکوي او د همدغی کرکتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچېری کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزی وای پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خیز موږ اوریدونکي پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبي کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. که هغه د شعر میدان وي، که هغه د لنډې کیسې میدان وي، که هغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې دپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي که نه هغه ډېر ضروري دي.
آیا صاحب ستاسو د خبرې په دوام یو وتلی کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی که نه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې د هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې ده، یعنی هغه یوه مکمله لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نقطې پاغه لیکنی کی چی دی مطلب هغه نشتا یاده کمای محسوسی یا مطلب دا لیکنه چی دا نور کم کم علتونه لري کور کره کتون کی چی دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه بخامه خاده یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه بخامه خا تنقید کوي یو کره کتون کی چی دی هغه دیو غیر جانبدار سکالر په حیث اغه دغه لیکنی تجزیه کوي مطالعه کوي اغه ګوري او باغی کی دغه لیکنی خوبیان او خامیان د دواړه را برسره کوي.
همدا بیا غواړم پښتنه وکم چې کچیر ته کرکتنه وشي ادبیاتو ته ګټه څه ده د ادبیاتو په پرمختګ کې کرکتنی ونډه څه ده
کور کرکتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کرکتون کې چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لاره برابروي او باقاعده مثلا یو کرکتون کې کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر اف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي هغه افسانم لیکي هغه ناولم لیکي هغه ډرامم لیکي داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه هغه یو ښه نقادم و هغه یو ښه محققم و هغه یو ښه افسانهنگارم و او هغه یو ښه شاعرم و نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي د پرمختګ لارې ورته هواروي او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي دا جزئیات دي دا مطلب پابندیانې دي د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې پر دا اصولونو به عمل کوې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نوم یې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر راواخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دایم چې هغه له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې سته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یا یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګ نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه ما به چې څه ولیکلو بے یا په می دیده په مضمون کې په می پسند کې په می خبرې کولې ده به ماته وي چې د څه وخت پر دې چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر بلی کله شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټول استادانو درن استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی نه کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شمره که څومره چې هغه تما ورته خو بیا معادل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو غونډې استادان مې په زور کینوي او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي ما غوړسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټې لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دای هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږ هغه وکړې د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه قدر ته یم چې د مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو او پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شول
شعر د سادګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف ته دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه دی
ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صرف خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه په سرلی پریښی دی او څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډیر ورسما څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډیر ورسما د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خې دې او اغاز وانی و چې موکله کله لاس اچو راځه غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خې دې او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خې دی
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیل ده که مې چې ډېری کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
یې تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په غاڼه سنبال شوي کنه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوي ده بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده
نور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی گم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکی مې کچیر ته د شیر په جبر ورته ګوري کې شي کبه زکی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغه سی یو هڅه مې شروع کړې کړ ور باندې وتوانی ګو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي. چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو، یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې و تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پریښود. د ژمی خشپمی په دې ډیره کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم. که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم. زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاسری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چی وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوې دي. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی. کورور وروره خرخبون روره، ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي. ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب له ډیره پخواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګې یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک برباد نړیږي. ما ورته داسی ویل، ما ورته داسی ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږه دي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږه دي، له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته زما آواز به هیر کړې، زما انداز به هیر کړې، اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سن فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم.
ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئے